یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لندی قوس 15 د دسمبر 14 خبرونه په خبرونو پیلو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې د وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شامل لیږي دا څېړنه د 2013 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کړي او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حملتوي هغه د څرګندونې داسې محل کړی چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو برید څخه روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي سو د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چودنه وسوه هغه موټر چې پولیس هم پکې و لسیمې د تیرېدو په حال کې وو ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیار بکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسېدونکي کوردان دي د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړی کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسي د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریجا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د هند بهرنیو چارو وزیر هیله وشو چې د افغانستان خوره به یو ور بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي د ځینو ګاونډیو هیوادونو تر اندېښنو وروسته اوس دا پوښتنه ولاړه سوې چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز په بدلېدو دی
نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده انټرنیشنلي او ترانسنیشنل ګروپونو لپاره
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي
قرار ناسیو مرته ناسیو او کارګر کرکټ کې په میدان کې څنګه ایران دي کارګر پیسې نه
لږ د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لار کندو کپار ده
په دې مسیر کې د موټر جوړ لپاره مستری خانی هم نه پیدا کیږي دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک د کونړ او نورستان د ټول مشرقي رسوم لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري
د خبرونی په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند ثمنی پروګرام خبريږي چې نن د سترګو پر مسله په کې خبرې شوې دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی د راپورونو برخه ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو ور بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي اس جی شنکر د سرګندونی پرون په نیویارک کې یوې خبری غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې ترورزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګر ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. جیس شنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړلیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوسمهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستان دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان وکړو چې افغانستان د سې چا ځاله نه سي جوړ د سه خلکو ته تعدیل جوړ کړي. د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده. د شنو په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده سي نه پرېږدو چې دلته داسې څوک ځالګۍ جوړ کړي یا ځان تکیه کړي چې هغه بیا سیمې ته هم ثبات خرابولی شي او افغانستان کې.
خو د طالبانو له دې تکراري ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او ښکېلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورا نږدې ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بېلګه یې پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولی دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډېر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پراپور کې مور دل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هله څرګنده کړې چې د افغانستان خوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړېږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهرمل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هاي ټایم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان ک افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتېږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس وبیا دا اوس ګروپونه وب کې نور دهشتګرد تنظیمونه وب کې راځي. خدا به د ټول خطې امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده، خو پاکستان ولې داسې وایي؟ د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی، اندېښنه د څه شي ده؟ د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه عناصر دي او دا غي عناصر تاسو خبرې د پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي که د عام خلکو مونږ عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ته ماغه شان ته نقصان دي تاسو به کتري چې څنګه په افغانستان کولاب څنګه شو د افغانستان ریاست کولاب شو طالبان ته حواله کړل شو نو دا غي سره فورن چې کومې د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورکړ جدا ممکن نه ده که ته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي هلته به ټرانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او ګاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نه شي کېدلی
کسان چې په عادي ګلالۍ جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډې جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت طالبانو طالبانو فکر پشتون حال طالبان افغانستان واکمن دی یعنی دوی نږدې ملګری
ما په خیال کې دا یو عالمی طور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غي نه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شکر چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستی ته مغربي پروپاګانډي په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شوی دي د دې سوچ بدل شوی دي
اوس طالبان لسست تاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دنن د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خو سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي ته خلکو आवाज ته خلکو خوخه ور سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل وا
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ ازادي رادیو ته غوښتنې سپاونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان به راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ سي بلخو اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان سره د مرستو د څار او حساب ورکول نشټوالي د دې سبب سوی چې ټول بشري مرستې مستحق کسانو ته ونه رسیږي
احمد فرید د کابل یو له هغو اوسیدونکو دی چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی هغه د خپلې کورنۍ د درملو خوراکي او د سون توکو د برابرولو وس نه لري وایي تر اوسه ورسره کومه مرسته نه ده شوې
د مرستندوی بنسټونو او دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې یاد د کار زمینه برابره کړي او یاد له موږ سره مرسته وکړي د مرسته له هغو کسانو پرته چې وکیلان یې پیژني نورو ته نه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي په راتلونکي کال کې له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ شي د چهارشنبې په ورځ IRC خپل کلنی بیړنی لست خپور کړ او افغانستان یې د سومالیا او یوټوپیا وروسته د خطر او خراب بشري بحران په دریم کټګورۍ کې ځای کړی د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانان د واک له بدلون سره لا هم له اقتصادي سقوط سره مخ دي او د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هڅې کافي نه دي. د IRC په وینا د افغانستان نږدې ټول خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او یو اوږد او سوړ ژمی سره مخ دي او په میلیونونو افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د دغې کمیټې په راپور کې وچکالي او سیلابونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له نورو مهمو عواملو څخه بلل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغان میرمنې او نجونې به په 2023 کال کې د دې سختیو به ډېر تجربه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیتي د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې 3.6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي بانک په حواله چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو تر وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو له پیله تر اوسه څه د پاسه 2 میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نشته. یو له دغو معلوماتو ورکوونکو څخه محمد نبی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د څارنې او حساب ورکونې نشتوالی د دې لامل شوی چې ټولې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
ښه خبر دا ده چې یو کمیټه یو شی جوړ سي تر څو دغه کومکونه صحیح ورته ورسیږي خلکو ته او نظارت ترې وسي. اوس هم دغه سیاوازي روان دي چې په دغه کومکو کې یو څه غبن روان ده، یو څه نامعلوم برخلیک ده. داسې یو نهاد جوړ سي، یو کمیټه سي هغه کې چې وکولای سي هغه شفافه دغه پرو دغه دایدي کومکونه چې بېطرفه وي.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د مرستو د بهیر د څارنې لپاره یې یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې به د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر راتلونکي کال، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی څومره چې نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په 2022 کال کې په افغانستان کې خپل کارمندان 40 چنده کړي او په پام کې لري چې تر راتلونکي کال پورې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په ګډون 800 زرو ته مستقیم خدمات وړاندې کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیه مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 10000 کسان بیکاره سي. په کابل او نور ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسیږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغه د کابل د پلچرخي د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولې و فابریکه لري. وای د برېښنا نشټواله د دې په کار کې منفي اغیز کړی. نو موري د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونو کې د زیا سټیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل که دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 10000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي
امارات واړو چې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. کدا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډیر خلک به بیکاره شي او بازار به لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډیره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا پر درې کټګوري تقسیم کړې. هغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو. په درېیمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی ته.
خو ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې څو ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 11% په کابل کې فعالیت لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا اوکراین پاوز وی دروسی زواکونو بریدونه دا دونیسک و لوهانسک دا سیمو پا چو زیونی که پشا تم باولی. پاین حال که اوکراینی چاروکو ویلی چی روسیه پرون هم دا اوکراین دا انرژی پر تاسیساتو بریدونه تا دوام برکرده چی پنتیجه که زینی ملکیان وجل سیویدی.
د اوکراین پوځوای په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شاته مولې دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس په یو بیان کې وویل چې 13 ورځ اشغالګرو ځواکونو دروښتوي بریدونه او څلور د میزایلو حمله وکړي چې دوه بریدونه په خارکیف کې ملکی هدفونه وشته دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس وویل د روسي د توپچی قواو بریدونه د دونیسک د سیمه پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیه د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم 13 ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره و. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې لنوریاس نوري ناوروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ریلیف ویب خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40 زره افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ناروې د کډوالو شورا له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شوو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامداره اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د دې شورا رئیس نیل ترنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40 زره بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له صفر نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکولی شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب اڑان دلی کی په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلاینه او په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولی دي. دغو کورنیو د ژوند کولو لپاره یوه داسې لاره غوره کړې چې پر بشري مرستو او ورځني فزیکي کار دواړو متکی ده. د خبرونې په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنې او موقت هستوګنځایونه دي وران شي، خو ډیری دغه کورنۍ په خپلو کلیو کې کورونه نه لري او اوسنۍ اقتصادي وضعیت په پام به هم دا ورته ډېره ستونزمنه وي چې هلته د ژوندي پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 20,000 کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبرېدونکي تورنټو سن ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د صنایعو کمیټې د کاناډا د صدراعظم جاستن ترودو له حکومته غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندویه ډله له دې منع کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي، د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبانو ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارځواکۍ د زیات شمېر ماشومانو د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوې. تورنټو سن لیکي، په تېره جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نورو لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا مرستندویو ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه ښاغلی ساجن ویلي ښایي په دې اړه یوه موافقه د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کېږي. د کونړ له مرکز اسد آباد څخه د نورستان مرکز پرون پورې غزدلی سړک کندو کاپر او په بد حالت کې دی چې له کابلی ځایي اوسیدونکي موټر چلوونکي او حکومتي مسؤلین یو ډول ستونز سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د اسد آباد او پارون ترمنځ 125 کیلومتر اوږد سړک چې په اوږده دره د لوړو دنګو او ځنګل لرونکو غرونو په خوا او زیاتې د سیند په غاړه کې غزیدلی. په تیرو 20 کالو کې څو ځله د اساسي رغولو په نیت چارې پیل شوې. په دغه دوران کې څو ځایونه قیر کولو ته هم چمتو شول، خو کله د جګړو د زیاتوالي، کله هم د امکاناتو د نشتوالي او کله د نورو وجوهاتو له امله یې کارونه ځنډنې شوي او یا هم پر ټپه ولاړ دي. ځایي اوسیدونکي وایي کوم ځایونه چې په تیر حکومت کې یو څه هوار شوي وو هغه ټول بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي او په ډېری ځایونو کې له سړک خوړ جوړ شوی چې اوس پکې د موټرو په ځای اوبه روانې دي. حیات ګل اصلاً د کونړ اوسیدونکی دی او 4 کاله کېږي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ټوکرو پلورنځی پرانیستی. وایي د سړک خرابوالی مزل اوږد کړی، د موټرو کرایه نلوړې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
زمنګ چې کوم ضرورتونه د دکان په مورید کې هغه شی موږ ته چې په وخت باندې کنه لا رسي کې لا رزي خراب رسو او وو خراب کړی دا څه چې دین ګاړو خراب کړی دا څه چې نه غل نه پکې کې هم راولېږي پاندونه هم کوي ډیر زیات مشکلات دي. تیر وخت سیلابونه راغلي، سیلابونه ډیر زیات تخریب کړی دا.
وحدت پال نورستاني راته وویل سرک دومره کندو کپر شوی چې ناروغان پکې ډاکټر او روغتون ته د رسیدو په ارمان ساور کوي.
عاجل مریضان د سړک د ډیر زیات خرابوالي په وجه باندې د مړینې سبب کیږي، ګاډي هم تخنیکی مشکلاتونو سره مخامخ کیږي او په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستری خانی هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غزیدلی سړک د کونړ او نورستان او د ټول مشرقي لسون لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري. هم د خوراکي موادو کم بیا چې دلته لوړه ده هغه به راټیټ شي او عام خلک او مسافرین او سیاحین به په ډیر اسانۍ سره تګ راتګ کوي.
د یاد سړک کنډو کپروالی او تنګوالی یوازې ناروغان، سورلی او چارواکي نه دي په تنګ کړي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاره بیزاره کړي دي. انعام الله د پارون اسدآباد په لاره سراچه موټر چلوي. وایي
د کوردر نه پورته چې سړک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. پیره مونږ روغه نه شوړلې، سمانۍ ماتې، ټیون هم پنچرې، سرنګان هم ماتې، ټول ګډوډ دی. سوارلی هم په آزاد دي، مونږ هم په آزاد دي. د مریض چې مونږ روان کړو هغه ته روغ نه رسي.
دوی ټول له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو د یاد سړک رغول غواړي. په نورستان کې چارواکي هم مانی چې د سړک خرابواري لامل ولس، حکومتي کارکونکي او موټر چلوونکي یو ډول ستونزې ګالي، او دوی د ټولګټو چارو وزارت او یو شمیر مرستندوی ادارو سره یا د ستونزه شریکه کړي او هغوی ورته د سړک جوړولو ډاډ ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د کونړ نه وصل شوی عمومي لار د نورستان مرکز سلن خلوي، نو په دغه لار باندې ان شاء الله تعالی ان قریب وختو کې کار شروع کیږي، ځکه چې کوم مخته چې موانی او هغه تقریبا ختم شوی دي. او تیر ورځو کې هم د جاپان یو شرکت نو هغه دغه سړک زیمه په غاړه غستی ده.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو وای د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځای پر سړک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کول وروسته ساختماني شرکت د سړک رغنیزي چارې بند کړې. د دوی په وینا حکومت لا شرکت سره ستونزه نه و هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2013 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چاودنه وسوه. هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تېرېدو په حال کې و. ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلې ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې دیار بکر شرط نږدې شوی چې ډېری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیه چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یو درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی و. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژیا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19
یویشت او پینزویشت مترو واوری د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د سترګو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوو او تر ډیره به د سترګو د کټراکت پر ستونزه هم بحث وکړو چې د سترګو پرده هم ورته وایي او په نړۍ کې یو عامه ستونزه ده. په ځنګړي ډول په وروسته پاتو هیوادونو کې په پراخېدو ښکاري. د سترګو دغه ستونزه د عمر په زیاتېدو سره په خلکو کې پیدا کیږي. دا د سترګو د کسي د پوښل کېدو سبب کیږي او د سترګو لید کموي. په دې ستونزه باندې اخته کس په سترګو شیان په صفا ډول نسي لیدلی. هغه کسان چې کټراکت یا هم د سترګو پرده ولري رنګونه په صفا ډول نه ورته ښکاري. د رڼا په وړاندې حساسیت شي. د شپې پر مهال لید کم وي او د لید نورې ستونزې ورته پیدا کیږي. د یادول وړ ده چې دا ناروغي د ځینو عواملو له مخې په ځوانانو او ماشومانو کې هم لیدل سوې ده. د سترګو د پردې یوه روښانه نښه دا ده چې درد نه لري. ورو ورو یې د سترګو لید کمزوری کیږي او پر سترګو یې پرده راښکته کیږي. ډاکټران عمده علتونه د عمر زیاتوالی، شکر ناروغي، د بیلابیلو دارو درملو کارول، زیات سیګریټ څکول، الکول کارول، بنفش وړانګو ته زیات کتل او د ځینو خوراکي توکو زیات کارول غني. کله چې پر سترګو پرده راښکته سي نو په لومړي سر کې ناروغ ګمان کوي چې پر سترګو یې جال غوړېدلې او هر څه ورته پیکا یا بیرنګ ښکاري. ډاکټران وایي چې سترګې د وجود ډیر حساس غړي دي، باید چې د درملنې لپاره ډاکټر ته مراجعه وسي. نن مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې هم دا موضوع ټاکلې ده. د دې پروګرام میلمانه دي د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر دغرز، د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبیدالله احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی، په پیل کې تاسو ته راځو که یو څه معلومات اوریدونکو ته تاسو ورکړئ چې سترګې د بدن حساس غړي دي، دقت څومره په کار دی د سترګو پالنې او ساتنې ته؟ مهرباني.
د سترګو پرده یا د سترګو اصطلاح چې مروارید اوبه ورته وایي، زیاتره د خلکو ترمنځ رایجه کلمه ده او په طبي اصطلاح باندې په لاتین کې ورته کټراکت وایي. نو دا د سترګو د ناروغۍ نه یوه ناروغي ده چې د دید د کموالي سبب ګرځي. حتی په بعضې حالاتو کې کیدلی شي چې د مطلق نابینایي سبب هم وګرځي. د ژوندانه په چارو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کوي، دید د کموالي سبب ګرځي. نو د ما توصیه په لومړي سر کې درنو اورېدونکو ته او ټولو وطنوالو ته همدا ده چې لکه څنګه چې د نورو ارګانونو د وجود په وضعیت کې مراقبت کوي، د هغې پاملرنه توجه ورته کوي او د هغې باخبري کوي. سترګې یو حیاتي عضو ده. معیوبیت داسې معیوبیت ده چې مطلق باردوش کېږي د فامیل د جامعې. او مثال په ډول که چېرته یو معیوبیت د یو لاس یا د یو پښه وي، نسبتا سړی کولی شي چې خپل روزمره فعالیتونه مخ ته بوزي. خو نابینایي داسې یو معیوبیت ده چې مطلق په ځایناسته منځته راوړي.
ډیره مننه. د ډاکټر صاحب ولی نادر هم را سره دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته هم شراغلاست وایو که تاسو راته وایست چې په کومو حالاتو کې دغه کټراک د سترګو د ړندېدو سبب کیږي؟
انداسه چې ډاکټر څنګه وایي چې سترګې یو مهم او اساسي او ډیر نازک عضو د بدن ده. نو دې ته باید موږ او تاسو ډیر باید توجه وکړو. عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډیر زیات دی. کیدای شي چې یو ماشوم چې پیدا شي اصلا هم پرده ولري، یا په کسبي ډول هم کیدای شي چې پرده پیدا کړي. عوامل دې ده، مثلا یو مور کله چې ماشوم په بطن کې ځکه کېدای شي ځینې دوایي استعمال کړي یا ځینې مرضونه تیر کړي، کېدای شي د هغه له وجې پرده په سترګې د ماشوم پیدا شي. نو پس لږه کېدای شي مثلا ضربه وخوري یا ځینې دوایي په سترګې استعمالوي. زیاتر وخت ځینې تکلیفونه ده چې خلک په خپل خود سرانه په خپل سترګې دوا استعمالوي. نو هغه دوا د دې له وجې کېدای شي چې پرده پیدا کړي، و یا داسې ضربه خوري په سترګې، یا جنگ، یا نور عوامل ده چې کیدای شي چې پرده عوامل پیدا کړي. او همداسې کیدای شي چې مثلا شکر مرض ولري یا نور همداسې نور مرضونه ده کیدای شي هغه له وجه پردې پیدا شي. همداسې ځینې کارونه ده مثلا څوک چې په لمر کې باندې ډېر کار کوي یا کوم ځای چې ډېر حرارت وي او غنا ډېر ولري هلته هم کیدای شي چې پرده عامل پیدا شي. سن چې دا عمر چې زیاتېږي عمر له وجه هم کیدای شي چې پرده پیدا شي. یعنی عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډېر زیات ده چې موږ او تاسو باید همیشه خپل سترګې مراقبت وکړو. او پرده خو داسې یو مرض ده چې دا کنټرول نشي کیدای شي چې نور امراض پیدا کړي چې هغه کیدای شي چې سترګې د نظر بیخي ختم کړي او سترګې له منځه لاړ شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عبیدالله احمدزی. یو څوک څه پوسی چې پر سترګو یې پرده راغلې ده ځکه په زیاتو مواردو کې خلک هغه وروستیو مراحلو کې په دې باندې پوهېږي چې سترګو یې پرده پیدا کړې ده. مهرباني.
نو که چېرې یو شخص احساس دې کوي چې دې کمېدلو کمېږي یا ښه ستره لکه څنګه چې په مخ کې په نورمال ډول باندې لیدل په هغه باندې نشي لیدلی نظر کې کموالی راغلی ده نو د دې تشخیص دپاره خپل شخص مشکل ده چې تشخیص وکړي. او اکثریت زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې دا یو خراب رسم ده چې اکثریت په ډېرو لرو پرتو سیمو کې نور ډاکټر صاحبان د موږ بل بس ډاکټر صاحبان چې وي هغوی هم اکثرا مداخله کوي. هغوی خاص داسې خاصه تجربه د سترګو په هکله باندې ابتدایي معلومات لري خو نشي کولی چې دقیق تشخیص کړي. نو اکثرا خلکو ته مراجعه کوي او په یو معمولي ساعت کې سره هغوی هم قناعت کوي اخلي بیا ځي بیرته. نو چې کله بیا متخصص ډاکټر ته چې مرحله ډېره مخته لاړه مراجعه کوي نو شاید چې ډېر پیشرفته شوي وي یا حتی د نظر د کموالي چې د هرې وجې نه وي دا باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په موقع تشخیص شي د نورو امراضو نه بیل شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر ولی نادر دغه راز بل ډاکټر عبیدالله احمد زید سترګو د ناروغیو په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن تر ډیره د سترګو د کاتاراکت پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې د سترګو پرده هم ورته وایي چې د زیاتو کسانو پر سترګو باندې دا پرده راځي او لید یې اغېزمنوي. ډاکټر صاحب عبیدالله احمد زید تاسو ته راځو که څوک په خپل سر ډول درمل کاروي څه ستونزې پیدا کوي؟
په خپل سر د واګانې د ځینې بیمارو د اکثرا بیا هم همدې ټکي ته ورځو چې متاسفانه چې په موږ تاسو په ټولنه کې خرڅونه د دوا د غیر معیاري شکل باندې کېږي او بل تر ډېره حده پورې موږ تاسو د ټولنې خلک درنو وطنوال دي موږ چې نهایتا هغه اخري سرحد ته د یو مشکل نه وي رسېدلی مربوطه متخصص ډاکټر ته مراجعه نه کوي. په خپل سر باندې بعضې دواګانې اخلي. له دې دواګانو د ډلې څخه یو دواګانې دي لیسټروید په نامه یادیږي. سټروید هغه دوا ده چې په ډېرو مرضونو کې د پړسوب د ختمولو لپاره د ډاکټر صاحبانو لخوا نه توصیه کېږي. نو ډاکټر صاحبانو نه هم تقاضا دغه ده چې په محتاط ډول باندې توصیه شي. نو دا دواګانې که علت ته لاړ شو یا دلیل یې ووایو ځکه دا د سترګو پرده که لږ توضیحات پکې ورکړو چې خلکو ته هم لږ وضاحت پکې وي. خپله سترګو پرده یو ساختمان شفاف ده. دا خپله د وجود یو ضروري عضو ده. د سترګو یو ضروري عضو ده. دا خپله خاصیت داسې سپین ده لکه شیشه غوندې شفاف ده. دې نه وړاندې سترګو ته دننه داخلیږي او د لید سبب کېږي. نو دا یو ژوندی عضوه ده د وجود یعنی د وجود ارګان ده او ژوندی عضوه ده. دا طبیعي خبره ده چې د وجود هر ارګان ضرورت لري غذایي موادو ته اکسیجن ته معدني موادو ته. نو دا سټریټ اغېستل د خپل سر باندې په ډېره موازنه
باندې
په سترګو کې موضوعي استعمال قطرې چې څوک خپل په سر استعمالوي بې د مشورې د متخصص ډاکټر نه یا په سیستمیک ډول یا ټول وجود ته د ډاکټر صاحبانو لخوا نه توصیه کېږي. دغه میکانیزم چې مخکې تاسو ته ما وویل چې د تغذیې برخه ده د خپل د لینز طبي په دوی کې اختلال منځته کوي.
یو اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو تماس رخصوي.
کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا هری پر نه میاړي کنه ولی.
مهرباني وکړئ د سترګو د مسایلو په اړه خبرې کوو. ډاکټرانو تاسو
د سترګو د مسایلو په هکله باندې خبرې کوي. بالکل دا ډېر معلوماتي پروګرام ده. د ډاکټرانو نه د ما دغه پښتنه ده چې دغه ګرد غبار یا مثلا دغه دود شي مثلا زیات دوګي او جې چې مثال دغه دوګي او لدین علاوه د موږ د تاسو په هواد خو ډېر جګړو وځه په پدې کې اکثره داسې زریله شیان استعمال شوي دي مثلا په هوایي بریدونه کې نور خدای مکه د شیان مطلب د دسی یو د دنیا مثال د غو کوم اثر یا دسی د باروت بو یو دغه آیا دغه تستر کو باندې یو ناول غزه کولای شو کنه او کی کی سمره نو خوش لري دغه یو پښتنه نو
بل ورته چې تورزو
ډیره مننه زه دغه یو پښتنه تخلرم یو خو به چې پښتنه مو کنه ټیپون باندې کته کوي په څه خاطر چې د دستي نشرات خو کار نه کوي ما ته ورته ټیپون د لا جواب راکړي نو دغه پښتنه مې د چې ما خپل استګي دومره کمزور دي کده ته ما چې نر په شته خطا کوم شته په نر خطا کوم دومره مې استګي کمزور دي الی ته دی چې د نن سره برابر در کړه یا څلو کار مخه د شین جزنه ته په غزمه کې د پلس شکل نکله وي دا یو نفر زمونه زه خطا استر متد په پښتو باندې و هستا استګي چې زیږي نو زما چې هغه پښتو باندې والی ځکه مې ګډیر زی پجی او جنې خلک ماته وسوای چې ته دا نارو بابای چې کوشش او څوک اتوای چې یا زردکی بچا څوک اتوای چې یا عینکې سیمه که خو ما شکر دی دغه شانت وس نیمه که کم دا نارو د زردکو بچ شرم هغه په تو پیر باندې خاص نه پوسوي نظر سره ډاکټر صاحبان څخه دا پښتنه لرم چې مثلا وس د دې سس شو کوم یو نانی دوا وکم عینکې استعمال کوم
بله تاسو ټلیفون ما قطع کوئ ډاکټر صاحب که تاسو کوم پوښتنه لري یو توصیه ورته کوئ مهرباني وکړئ ځکه چې اوریدونکي وایي چې رادیو نه سوري
دی ورور مننه سوال مو توخسه خو بیا هم د زحمت لپاره یو پوښتنه ته نو کوم چې د لیزر نو مو اغیسته چې لیزر مستقیم سترګو ته په تماس کړه دا نو دا کوازیخ کی لګراته چې څرقم لیزر په سترګو باندې مواجه شو چې غره نه ورسته دیت کم شوې دا یاد دیت کم والا مخکې مو دی وړه کتو په مرحله کې د ځواني په مرحله کې ورسته لیزر نه دیت کم شوې
دغه چې زه وکړم ته وایم چې بیخي د غره په ساکه بلاستن نه سره کېدل مګر دا یو فساد یو زمول راوړ کې چې ول د غسترګي په انټر لیزر وه ځکه ساسي کې به چې زیږي نو هغه ماچ په داستګ باندې لیزر وه له غسترګي بیخي د کې چې سره شکر کوم اوس وزنی خلک راټوي چې ته د فیسبوک ډیر استعمالې وای ځکه د ساسي په دا خطر زی پسی وي زه هم د فیسبوک د لاس نه جلامې ما ستا کړت د لیزر څخه خدمت
دغه لیزر خو یو تیبی لیزر چې ډاکټر ان مریضانو ته توصیه کوي او ته پوسیچر کوي او تاسو کوم رقم لیزر استعمال کړو
نه نه دا شین لیزر نه دا پلس یو په غزمی کې وای دا په خوانی د امریکایان سره چې په کار کې بل دا شین دا غوړ لیزر دا لیزر په تاسو کول
مننه ورور مطلب مو هغه سوال نو هغه څه به تاسو ته توضیح درته ما په لومړي قدم کې دا درته وایم چې تاسو اول قدم کې خو به توصیه دا وي چې تاسو یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې دې ارزیابي وشي چې دا د کموالی اکثرا د پردی دی وجه نام کې دلای شي او مخکې تاسو د لیزر یادونه وکړه هڅه کوي چې مخکې استاد هم په باندې رانه واچول چې بعضې شواګانی دي چې دا کېدلی شي چې د کټرک سبب شي او غیر لدینه چې د کټرک سبب کیږي د نن سترګو په داخلي ساختمانونو کې د بینایي رګ ورته وایي په ساده ژبه باندې یا غیر بینایي نقطه چې په طبي اصطلاح ورته مقوله وایي بعضن لیزر کله هغه نقطې ته هم تاوان رسولی شي حجري تخریبولی شي خه خبره به دا یو چې ته یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې نږدې نه وکړل شي
ډاکټر صاحب شغل نادر تاسو تر زمخ کې وريدون کې ادونه وکړي چې دو غبار او دغه سنور مسایل د دستورګو د لید د خرابوالي په مسایل کې څومره رول لري
د ګرد او غبار دود دا کولای شي په سترګې ناراحتي پیدا کړي یو دا چې کېدای شي چې حساسیت په سترګې پیدا کړي یعنی سورواله پیدا کړي او خارښت ودا شین او کېدای شي چې سترګې میکروبي هم شي سترګې چوخرې پیدا کړي سهار لوخه د خوب چې څوک پاسيږي کې داسې وایي چې ما بانوګان بند ده او دا حالت هم پیدا کړي او ځینې وخت کېدای شي چې د شیشه سترګې تخریش پیدا کی او میکروب ونیسی دا میکروب لواجه چې سترګې پیدا کیږي دا کولای شي چې نظر لپاره اوارس پیدا کی یعنی دا ته کیدای شي چې په سترګې دا زخم کیدای شي میکروب ځینې وخت کیدای شي په مایز سترګې لار شي او هغه میکروب شي او سترګې میکروبي لواجه کیدای شي چې سترګې بیخي نظر کم کی او ځینې وخت د زخم کستم تداوی نشي او هم داسې په خپل سر تداوی سي ځینې وخت هلته کثافت پیدا کوي چې مو ورته کورنل اسکار یا کثافت د شیشه سترګې وایو دا کېدای شي نظر ډیر کم کی او نظر خرابوالی پیدا کی
ډاکټر صاحب خو تاسو خلکو ته لارښوونه وکړه چې په خپل سر دواګانی ونه کاروي په خپل ځینی ډاکټران هم دغه ډول خپل سری دواګانی خلکو ته ورکوي پر درملتونونو کې دوی ته تاسو سپارښتنه څه ده
خلک دومره زیات په خپل سر دوا استعمال نه کوي دوی زی دواخانه ته دواخانه په خپل سر د دوا شروع کوي مونږ اکثرا میش مونږ جنگجال هم داسې دواخانی سره مندا ده چې تاسو په خپل سر دوا باید ورنه کړئ، ځکه چې سترګې ډیر اساس نازک او ظریف اوس د بدن ده، هغه باید دقیق وکتل شي. د تشخیص د سترګې امراض ډیر اسانه خبره نه ده، اکثره ډاکټران هم په دې نه پوهیږي. باید دقیق باید یو سترګې متخصص وي چې سم وګوري، پس هغه چې وکتل هغه پیشرفته وسایلو سره بیا هغه تصمیم نیسي چې کوم دوا دغه مرض ته ضرورت ده.
ډاکټر سمخ کاویدون کی یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې که یو متخصص ډاکټر ناروغ کاسته د عینکو توصیه کوي، زیات کسان عینکې نه کاروي په دې خاطر چې ممکن په ځینو کلیوالي سیمو کې ډول ډول خبرې خلک ورته وکړي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغو کسانو ته ستاسو توصیه څه ده؟
خو عینکې دوه برخې لري، یو دا ده چې محافظتي عینکې ده چې موږ تاسو خاورو دود لمر د شیانو لپاره کاروي، یا وظیفه لرو کوم کار لرو چې په سترګې کوم شی هغه لار نیسي، هغه عینکې ده چې موږ تاسو استفاده کوو. او بل داسې عینکې ده چې نمبر والا عینکې ده چې ضرورت له وجه موږ تاسو هغه عینکې استعمالوو. مثلا څوک چې نظر کم ده هغه مجبور ده چې باید عینکې واخلي چې هر شی صحیح وویني. که دا عینکې په سترګې ونه لري کیدای شي چې دا په تکلیف یا خپل کار سم انجام ونه کړي. او مهم ځینې وخت چې مثلا ماشومان ده مخکې د اوه کلنۍ دوی عینکې ته سترګې ضعیفه ده، عینکې ته ضرورت لري. که دوی عینکې ونه اخلي نو هغه ماشوم نه وایي چې زما نظر کم ده، نه دا باید عینکې و باید تل په تل واخلي. که نه یو حالت ده په سترګې چې موږ او تاسو ورته تنبلي سترګې وایو، یعنی نظر سم صحیح نشنما نه کوي، چې هغه پس له وکلنی دومره خاص تدوی هم نه لري.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبیدالله احمدزی. تاسو تر اوسه په کوم مواردو کې عملیاتو ته اړتیا پیښیږي د سترګو د کټراک د لری کولو لپاره؟
په ټوله کې باید دا وایو چې د سترګو یوازینی تکلیف چې دوایی تدوی نه لري هغه د سترګو عمده پرده یا د مروارید یا کټراک ده. د طبابت له نظره او د موږ مسلک له نظره یوازینی مشکل د سترګو چې د دوا په واسطه د حل لاره نه لري دا کټراک دی. یعنی تر اوسه پورې داسې دوا نشته چې مریض ته تجویز شي. ما مخکې تاسو ته وویل چې دا یو طبیعي ارګان، یو طبیعي ساختمان یا یو عضوه یا یوه برخه د سترګو ده چې شفاف ساختمان لري او وظیفه یې د نور فوکس کول یا په شبکې باندې یو نور ته اجازه ورکوي چې د سترګو داخل ته ورشي. نو چې دا کله سپینوالی پیدا کوي، د دې سپینوالی د دوا په واسطه باندې داسې دوام نشته او امکانات هم نشته چې دا په دوا باندې پاک شي. دا چې په هره مرحله کې تشخیص شي دې تداوی جراحي ده، یعنی دا پرده د سترګو د جراحي عملیات په واسطه باندې لرې کېږي او دې په عوض باندې بیرته موږ مصنوعي لینز ورته ځای په ځای کوو. خپل کوم ځای کې چې دا طبیعي لینز ځای په ځای و.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ولي نادر، په کلیوالو سیمو کې زیات کسان ډول ډول رانجه کاروي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا سترګو ته ګټه کوي نه کوي؟
رانجه خو ځینې خلک استعمالوي، ولی هغه هم باید کوشش وکړو چې دا رانجه چې استعمالوو هغه باید پاک وي. ځینې خلک دا چې دا څه ناپاک ده او دا سم هغه نه کوي، افضل صحه مراعت نه کوي. مثلا یو ناپاک ده، یو دې له وجه باید هغه پاک وي. کوم ځای چې دوی استعمالوي هغه ځای باید پاک وي. او دا یو. او بل په یو رانجه هغه یو چوبه کې چې دا په سترګې استعمالوي نو ټول خلق دغه نه باید استعمال نه کړي، ځکه چې یو څوک کېدای شي چې یو سترګې یو تکلیف ولري، کېدای شي هماغه له وجه دا میکروب یا دا مرض په بل سترګې ته استعمال هغه انتقال کړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب احمدزی. زیات کسان نن سبا خصوصا ماشومان، د نوي نسل ماشومان ټلیفون ته زیات ګوري، یا هم د چا خبره زیات وخت د سکرین په وړاندې تیروي، په دې خاطر چې د دې سترګو ته زیان ونه رسیږي. مایند او پلرونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې د ماشومانو د سترګو د خوندیتوب لپاره دوی کوم ټیکري آیات کړي؟
طبیعي خبره ده چې هر سکرین چې وي، که د موبایل سکرین وي، که د کمپیوټر سکرین وي، که د تلویزیون سکرین وي، دا خامخا طبیعي خبره ده چې ځینې وړانګې لري. نو دا وړانګې که داسې متواتر ډول باندې موږ نن سبا ماشومان ګورو په خپل شاوخوا ته، خپل په کورونو کې چې په ساعتونو باندې په ټلیفون باندې مصروف وي، موږ والدینو ته دا توصیه ده چې تر نهایي حد پورې کوشش وکړي چې ماشومان کنټرول کړي. او زیات استفاده یې ضرر لري طبیعي خبره ده، یا خو ذهنن ماشوم له درسونو لرې پاتې کېږي، له نورو جلب توجه ډېر موبایل خواته کېږي، دا یو منفي پایله ده.
او بل منفی پاینټ دا مخکې ما ویل چې خامخا تمام سکرینونه چې دي وړاندې خپل دا هم په خپل نوبت سره تاوان لري. نو ما توصیه ولرم ته دا چې ډیر باید محدود شي.
بلې ډاکټر صاحب، همدغه وضعیت کې ماشوم ډیر دقت کوي سکرین ته چې سترګې نه راپوي، د سترګو د راپولو د ګټو په اړه یو څه وایس چې
مننه. دا مو ډیر ښه پوښتنه وکړه، ځکه موږ بیا ما خبرې ته راګرځو. کچیر موږ عمیق مطالعه کوو، عمیق کمپیوټر شاته څو ساعته کینو، نو طبیعي ډول باندې یا د خپل د انسان طبیعي شکل باندې وونه تر لس وارو پورې په یوه دقیقه کې سترګې خپل وازه بند کیږي یا سترګې وهل کیږي، وونه تر لس واره دا طبیعي ده. نو کله موږ ډیر دقیق عمیق مطالعه کوو کمپیوټر شاته یا د ګیم کې مصروف کیږو، دغه عملیات یې دا شاته ولویږي. او موږ بل اوخه ټول معلومات په حق لایلی چې د سترګو نو اوخه جری کیږي، دا اوخه ډیر حیاتي وزوره د سترګو د حیات لپاره، د سترګو د شې د ساتلو لپاره اوخه اکسیجن سترګو قرنی ته ورکوي، مزره مواد نه پریږدي چې سترګو داخلي ساختمان ته نفوذ وکړي. او بل سترګو لمده ساتي، یو ساده استناده د سترګو د ډاکټرانو ترمنځ مې سترګې د ماهي خاصیت لري، همیشه باید مکتوب وي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته اوریدونکو غواړی است نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزوم مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده ساس आवाज اورو.
نو تاسو د ایمه هم کار تاسو د ایمه اوریدونکو پښتونه نه جوړ ځان یو خدای چې د خلو سترګو پزو غوژونه یا سترګې د دوغو رګونه سره یو دي. نو کچيري په خلو کې عمرز پیدا کیږي یا په پزه کې عمرز پیدا کیږي یا په غوژو کې عمرز پیدا کیږي، ایا دغه هم سترګو ته صدمه رسولای شي؟ دغه مرزونه او ستر د سترګو پر موثریت باندې او سترګو ته صدمه رسولای شي کنه؟ او بل پښتنه مې داد زخ پله نابینا يم، ځکه ارزه تللی يم، ډاکټران ما ته وایي چې دا نابینا سترګې چې دي ما درزادي دا دي اپریشن ګران دی. نو ما ورته دا ولي ګران دی؟ دغه راته ویل چې د دې نابینای د مادرزادي سترګې انسان چې په مادرزادي سترګو باندې اخته وي په مادرزادي نابینایي باندې، یعنی د دې سترګو رګونه مړ دي. نو زه وایم چې د دې سترګو رګونه مړ دي، دا مزمور سترګو ته چې یو شی ولویږي یا کله یو احساس د ژړا راته ودرېږي، انسان دی خپل په عمر کې مخان دی مژاړي، نو دغه زموږ سترګې ته چې یو شی ولویږي درد کوي. او کله چې بیا احساس د ژړا کوي وښکې ترایزي، نو کله دې سترګو رګونه مړې دا درد ولي کوي؟ مطلب
ډېر منه پښتون صاحب، تاسو رادیو اوریدلې سه که یا که رادیو نه سه اوریدلې، خپل جواب د ټلیفون د لارې واوري، ټلیفون به موږ نه قطع کوو.
بس زه په لاین کې.
اوکې ډاکټر صاحب، ولې نظر په پایل کې تاسو تر اوسه چې نوریدونکي پښتنه وکړه چې د خلو پازې سترګې غژونو ترمنځ دغه رابطې باندې ک یو برخه باندې یو سستون درځي یا غیزمنه کیږي، په نور برخه باندې هم تاثیر لري؟
دا یو خبره ده چې دا زایونه نږدې په هم کې ده، نږدې د پمایش کې کېده چې یو تکلیف پیدا شي د نور زایم سترګې، مثلا پازې کې یو تکلیف پیدا کیږي، کېده چې سترګې یو حساسیت پیدا کی، او په غوا کې لږ مشکل پیدا شي، کېده چې په سترګې درد پیدا شي یا په سترګې مشکل پیدا شي، دا شاوخه د سترګې دردونه پیدا شي، ځکه چې د اعصاب چې د خواته راځي په هم نږدې ده، کېده شي چې مثلا موږ تریجمینال یا پنځم اعصاب ورته وایي چې د غوږ تم راځي، سترګې تم راځي، او دا شاوخوا د سترګې د خوځ ځایونه هم راځي، کېده شي چې یو درد یو تکلیف، کېده شي د غوږونو هم درد پیدا شي. ماشومان چې پیدا کیږي په اول وار کې باید سترګې ډاکټر ته ورسي چې دا مونږ تاسو ګورو چې دا سترګې اوس صحیح ده کنه ده، ځکه چې جنسیتي مشکلونه یا اولادي مشکلاتونه یا وراثتي مشکلونه کېدای شي زیات د ماشوم په سترګې وي، او دا اول وار کې تداوي ورده، ولې دا چې ورو ورو مخکې ځي دا تداوي نه کیږي، او دا چې لکه پښتون غوندې پښتون سره غوندې دا څه مشکلات ورسره پاتې کیږي.
ډېر مننه په دې هله چې قاری پښتون هم ستاسو خبرې اوریدلې.
تشکر.
مننه ستاسو تماس نه. نه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شمنی پروګرام ته غوږ یاست، نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زای، د سترګو د ښه خوندیتوب لپاره کوم خواړه تاسو غوره غنی یا د کوم موادو زیات کارول ضروری دی په ژوند کې؟
کوم غذایی مواد یا غذایی خوړو مواد نیوی چې موږ استعمالو د ویتامین ای منبع ولري؟ په ساده موږ تاسو ګان افغانستان کې ډېر لاسرسی ورته کېږي، تازه سابه دي،
ترکاری باب دی گازر ماشاءالله خب پریمان الور منگ پا وطن که دیگه خام استفاده پوخ استفاده دی گازر و با نه دیر غط خمندی دی ویتامین ای دا سترگو دی پارا
دیر منه نروختیا دا جوان شتمنی پروگرامو لازادی راژیو وارید ننمو دا سترگو پر مسائلو خبری وکلی تر دیر مو دا سترگو دا کترک یا پرده پر مسئله بحث وکر دا پروگرام لمیلمنو دا سترگو ترینر متخصص دکتر ولی نادر دغراز دا سترگو نارغوی او جراحی ترینر متخصص دکتر عبیدالله احمدزی دوارو سخمنن لوریدون کو همنن چی پروگرام تی زنگ رووه ها
ازادی راژیو پلند رو چپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15 شپږ سو څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.